The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ یې ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوي دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به یې د روانې سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده، چیرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنۍ ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو وار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانی مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 1.5 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 50 خو 40 د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار زبیح الله شهزاد راته خپل نظر را لېږلې او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګرون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګرون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقرې مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرلهپسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویم ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه، او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړۍ پاڼۍ کې 240 راوي، او په دویم پاڼۍ کې بیا 122 منډې کړې وي. بنگلاديش چې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې کړې وي، په دویم پاڼۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 140 منډو هدف په د سلورو وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې وه، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړی پاڼۍ کې 438 منډې کړې وي، او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپل لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپل لومړی پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې 346 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه، او بنگلاديش ته یې یوازې د 13 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 199 منډې کړې وې، او د لوبي غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 9 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 9 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2015 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو درې اړخیزو لوبلړیو، د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي، او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر تر 28 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي، تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2015 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ کورنۍ سیالي تر سره کړي او لدی ورسته با کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند 2018 نو لسکلنو ځوانانو لپاره د غوراوی پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپوهونکو په ډله کې چې په پایل کې برازي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوړه کړی دي. د میډل آرډر په توپوهونکو کې برکت الله ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخستی دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمد زی او حمزه علي خیل انتخاب شوی دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوی دي. ورو تو پچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روحلا عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوی دي. او د چټکو تو پچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمد زی، خاطر ستانکزی، روحلا احمدی او شمس فخری انتخاب شوی دي. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کمپ لپاره هم د سلیرشتو کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغې لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوي لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفی الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اعجاز احمد، احمد زی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپے، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبي تمریناتي کم ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خبره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبوي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده، خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالی شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غني یو. صرف کار دومره په کار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې، په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه او پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بالینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی دا او هر سړی په سایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیز نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د موږ ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډیره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټول ورځ په ګراوند کې تیر کړي، او سبا بیا راځي او بیا ټول ورځ په ګراوند کې تیر کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ موږ کدا نن هم ورته شروع کوو، نو موږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوی؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسی چې چا په فورډ کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خودی بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر وخت بالینګ کولای سي، فټي ګرون کې ورسته را پر ورسته راولای سي، او پر ورسته د فوکس او کنسنټریشن کولای سي، او پلان جوړولای سي بیټسمن ته. نو دا ځانګړتیا دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غشتون خامخاصه د ضروري ده، او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای سی وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی وو، او د دې لوبه کې نشته، دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډېر ځوان لوبډله ده، او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده، که چا بالینګ کړی دم هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یار کر یې کړی دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریزه وهلی ده، او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا غشیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي، او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي، راشد پکې ولې نسته، او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي، که هغه د میچ پیس ته او که هغه هر یوه برخه سي ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهیږم چې د افغانستان له طرفه به دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهیږو انجری نوی نوی انجیانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم د انجر سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې شي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د وو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې پنځه ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي، زموږ د لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او موږ سې دا زموږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زموږ دپاره به مشکلات ډېر.
اخیری پوښتنه مې دا ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یول کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه شي. او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ آؤټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی وسی چې د سپیننګ برخه سیده لزوانو لوبغاړو نه سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبل میدان او نیوز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز من خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
نشتا یو دلبر مزل کے اوسی زکا یو بدنام 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 زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بلبان دی گران یو پسڑ گیو کے زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گرانیو پسڑ گئیو کے یو بل باندی گرانیو پسڑ گئیو کے
خوشبو چرتا پر لو کے یو بل باندی گرانیوں پسڑ گیو کے سکھایو بدنام پلو پر دو کے یو بل باندی گرانیوں پسڑ گیو کے یو بل باندی گرانیوں پسڑ گیو کے
وما ورس دا ونی مهم او پیو پتا کته
سلام ناو درناوی ز صفی ولستان اگزام او دا اوم ورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې سره واندی لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونه سیاست کوي یو یې مخالف لوري بولی او رابطه ور سره بندوي خو بل ور سره اوګد مجلس لري جرمنی په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د استلو لپریکړې دفاع کړي اول وارو چې جرمنی د طالبانو له بیا واکمنې دورسته اته وشت افغانان د خپل خاوري وایستل د نورو مسایلو ترڅنګ به اخر کې لدی هم خبر شي چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره ضرباسي رابو شو اولی مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونه چلند یو مفصل مجلس سره کوي خو بل مخالف بولی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړی ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه ښولې چې آن تیار دی، له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده، په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولی. خدا نه خواسته، خدای وکړه که څوک وایي امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی، د حجاب موضوعات پری دی، بنګ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قربانی سره پاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی واغونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړې و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړې و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړي. دی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، آن دکتراوي هم اخیستلی شي. خود دی په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
هغوی ویل چې خزي دکتراوي اخیستلی شي، خزي کار کولای شي، صدر زمان کېدلی شي. دا ټول ثبت دی چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړ انجونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړي.
خو دې غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفي تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیږو چې لکونه افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خان ده. دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکی وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هیواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هیوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډیر ستونزمن دي.
افغانستان
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ. خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته د هغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسي. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفر پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه، هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه هم په سلو کې ورته ونه رسېږو بل هیواد کې، نه نه کیسه ده، خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسوو. یو کوشش خو به موږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرک، دغه یو قدم یې اخیستی وای، اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل هدف ته خو نږدې کړم.
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح رد مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی، خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوځي نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو، ولچا کې کړلو رای واصل داخل دغه ته کلانترۍ ته ډېر یو په زلالتۍ را واصل هغلته مې یو څو ووهلو.
شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیل نه ډوډۍ را سیل مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفیو لاستان اگزای خراغ لاستوین. دا اونۍ تر ټولو بل توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلی او په اخوډه به لاس پورې کړی. و کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې، چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وایستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه.
wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسی ولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوخه يم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان په کې شته چې په ډلیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنو خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خو بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږیدلی او د کډوالو د استلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هلي او د دې کری چې جوړی سي. دا ځوانان یا د لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی دا ډیر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډیر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون لاره مخ کې تللی، اسې متاسفانه و نشول. دا پیښه چې د جمعې پر ورځ یا د وشتل چې د جمعې پر ورځ باندې شوې دي، دا نوی نه دی، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسی لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیداتو الایتی کاندیداتو، نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولی دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، دا جنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه، دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانوني باید قبول کړی دی، یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسولیت لرو، خو دغه مسولیت نه دوی کار ونه خسته، دوی داسې اجازه یې نه. نو دوی څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون د قانون دغه قانون چې دلته دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرام کې دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر زد دي او هو تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اته ډیر 100% نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې غدا معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د لیمون خلک ناراض دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان او واسي خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیخه چې وسول په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړي باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاص کړي یا خاص ډلې چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیخه خیل کې او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاریخوالي تلاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی.
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا پانسان کې چې جنگ شروع سه افغانان راوتل، فامیلونو سره راوتل، کورنۍ سره راوتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلل، سره دی له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې یو هغه کنټرول و د اولادو په پلار مور وخته چې په اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډیر خاتو کا په ډیر خوشاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، ک امریکا کې دي، ک جرمني کې دي، کنه او دلته پیدا شوی هغه افغانان ډیر رسیدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نور ملکونه ته لاړ، هغه نو داسې ټول راوته له افغانستان دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی بی، هم به دې و څو چې هغه په افغانستان کې هم سونځې دلوتې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کې چې کدا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ویل په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې دلته دوه قانون دي، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه و چې سبب یې وګورئ چې افغانان وایسو او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډیر خلک راننوته او بوسنه لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه سات یا اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابرې کې هغه واسي. نن ما یو راپورت ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکونه څومره اوس دوی اشتلای شي، په کوم دلیل باندې اشتلای شي او ولې باسي، دې باید مونږه پښتنه کوي چې ولی په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې وایي ایستل شول دوی ډېر درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوه کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېرو کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک آلمانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مو ته دلته نه نه سه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کیږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو. پیل بل اوکراین وکړي چې داونه روسیې په کې بیا سور اور بل کړي. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر په کې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سک کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړی حمله بلل ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولادیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله او استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړې. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایی خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو رادیو غانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیو غانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کی دا دوی پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیو غانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمید که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلول وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
نه لیکم تا د کور خبرې
بندی نه